السلام علیکم ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه ټی وی لویا خیبر پختونخوا خبری برخه کې تاسو ته ستړي مشي وایو. زه مهوش چلی
او زه محمد اکرام.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، نن د جولای د میاشتې 19 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د ماسخوتن 8 بجې، په کابل کې دی 9 می، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې دی. او یو شمېر رپورټونه په دې نیم ساعته خبری برخه کې تاسو لپاره لرو. خو اول غوښ شه د خبرونو سټکو ته.
د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو، د ملک د بشري حقونو ډلې ایچ آر سی پی او سړونکو لخوا په پوز باندې راتلونکي انتخابات په مخصوص سیاسي ګوندونو ورګټلو د تورونو وروستو، نن د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي.
او افغان طالبانو د امریکایي ورځپاڼې خبر ته په غبرګون کې ویلي، په خارونو کې د بریدونو په اړه د دوی د خبرې بدل تعبیر اغستل شوی او ګواښ یې کړی په خارونو کې به هم خپل هدفونه په پوره احتیاط سره په نښه کوي.
په پخوانیو قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې د ټکسونو 50 کالو استثنا حکومتي فیصلې ته په غبرګون کې تاجرانو ویلي، په دغه سیمو کې دی د ټکس د مراتبو موده تر 20 کالو پورې اوغځولی شي.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، وار په وار به وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د ډیوه په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوه باندې هم نیخ پنیغه کتی شي. او اوس ستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو، د ملک د بشري حقونو ډلې ایچ آر سی پی او سړونکو لخوا په پوز باندې راتلونکو انتخاباتو کې د لاسوهنې د تورونو وروستو، نن د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. پاکستان کې د جولای په 15 نیټه کې دونکو انتخاباتو وړاندې سیاسي ګوندونو په پوز باندې په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه زیات کړی دي او وای دوی ته په انتخاباتو کې د سیاسي هلو زلو هغه رنگ برابر موقع نه ورکړل کیږي څنګه چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند ته ورکړل کیږي. سیاسي ګوندونه تور لګوي چې تحریک انصاف ته د انتخاباتو ګټولو لپاره ټولې موقع په لاس ورکړل شوي دي، او دا چې نور سیاسي ګوندونه د ترهګر حملو لیرې خپل انتخابي کمپاینونه هم نشي چلولی. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور نن د سنټ یو قائمه کمیټې ته ویلي، پوز په انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي او نه د انتخاباتو د نتیجو بدلولو کوشش کوي.
او د پاکستان د ټاکنو کمیشن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ناسپیناوي غوښتي چې هغه په ټاکنیز کمپاین کې په خپل وینا کې ناوړه او سپکه ژبه کارولې ده. د ټاکنو کمیشن عمران خان ته نوټیس ورکړي او نن یې غوښتي چې په خپله دې د ټاکنو د کمیشن په وړاندې حاضر شي یا د خپل وکیل ولیږي او په خپله وینا دې سپیناوي وکړي. د دولتي میډیا تر مخه د ټاکنو د کمیشن 4 کسیزه ډله به اورېدنه کوي.
د پاکستان د صحت قامی ادارې ویلي چې نوی سروې ښایي په پاکستان کې د شوګر د ناروغانو شمیره د 20 میلیونو نه زیاته شوې ده. د صحت قامی ادارې وفاقي وزیر محمد یوسف شیخ ویلي دي چې نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا په وخت کړي دي او ویلي دي چې په پاکستان کې د کال 1994 نه تر کال 1990 پورې چې د شوګر د ناروغانو کمه شمېره وه، په کال 2014 او 2019 کې دغه شمېره کې درې چنده زیاتوالی راغلی دی.
او د امریکې د نیویارک ورځپاڼې رپورټ ته په غبرګون کې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي، په خارونو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په اړه د هغه د خبرې ناسم تعبیر اغستل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوی وو، طالبانو د 100 کلونو په موده کې په لومړي ځل په عامو خلکو د ځانمرګي بریدونو نه کولو ویلي دي.
او ترکی کې د کال 2014 راهسې لګېدلې ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت تېره شپه سر ته رسېدلې، یعنی ختم کړی شوی دی. دغه کال د صدر اردوان حکومت خلاف پوځي بغاوت وروستو په ټول هیواد کې بیړنۍ حالت پر ځای کړی شوی و. صدر اردوان خپل روسي الیکشن کمپین په وخت دا بیړنۍ حالت لرې کولو ژمنې هم کړې وې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او ډیبر ریډیو سره سره دا په ټلویزیون باندې هم تاسو ته خبرونه نه خنغه باندې کتلی شي. د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د ملک د بشري حقوقو ډلې ایچ آر سی پی او د سلونکو لخوا په پوز باندې راتلونکو انتخاباتو کې د لاسوهنې او د مخصوص سیاسي ګوندونو تا ګټې رسولو د تورونو وروسته نن د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د سینټ یو قائمه کمیټې ته د خبرو په وخت باندې په پوز لګېدلې تورونه رد کړې دي او ویل دي پوز په انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي او دوی ته چې د پاکستان انتخابي کمیشن لخوا د امنیت کمې ذمواری ورکړل شوې دي دوی صرف هغه پوره کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبريال پیر ولا چاره کوي.
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پر مهال د امنیت او د سره تړلې نورو چارو په حق له سېنات کې ټولو سیاسي ګوندونو باندې ګډ د کورونو چارو قائمه کمیټې غونډه شوې ده. غونډه تخپل وینا کې د فوز د عامو اړیکو څنګه مشر جنرال آصف غفور یو ځل بیا دا تورونه رد کړي چې ګنې فوز په انتخابي عمل کې څه قسمه نیخ په نیغه کردار لوبوي او دا چې د فوز کردار د انتخابي کمیشن لخوا د انتخاباتو په مهال امنیت ټینګ ساتلو پورې محدود دي. جنرال آصف غفور ویلي چې د پاکستان نه یوازې د هیواد دننه خو د څه قسمه ممکنه بد امنۍ پیښو مخنیوي لپاره د افغانستان دولت سره هم په تماس کې دي. د پاکستان واړو الوی سیاسي ګوندونو په شمول د بشري حقوقو تنظیمونو طاقتور فوج ته په اشاره کې په دغو انتخاباتو کې د تحریک انصاف نومي ګوند سره د ملاتړ تورونه لګوي او دوی دا الزام هم تکراروي چې ګنې یو منظم منصوبې د لاندې ځنې سیاسي ګوندونو د ترهګرۍ د حملو ښکار کیږي او ځنې سیاسي ګوندونو د دینه بچ ساتلی شي. او جنرال آصف غفور د سینټ کمیټې پړوان دی ویلي چې ملکی سیاستمدارانو جون ته تحفظ ورکول د فوز په مسولیت کې ناراضي دی. غونډه کې موجود د عوامي نشتلګون سینټر ستاره ایاز وای چې دوی په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو کې د خپل پردي کولو په سر خپل اندېښنې روچتې کړې دي.
موږ ډېر کولاو کړې دي چې ولې یو پارټۍ ته ولې اجازه ورکیږي او نورو پارټیانو ته ولې اجازت نه ورکیږي او دورا نو په هغه باندې الیکشن کمیشن دا د هغه د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه په دې باندې اکشن اخلي. په هغه باندې نن ورته موږ او وی چې دا کم بل بورډ لګي چې د نورو پارټیانو نه لګي د یوې پارټي لګي نو هغه باندې الیکشن کمیشن هغه ورسره اګری کړی دی.
د پاکستان د دفاع وزارت روانې میاشتې 15مه نیټه باندې کېدونکو انتخاباتو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 3.5 لک نه زیات امنیتي سرتیرو په ځای کولو منظوري ورکړې ده او د سینټ د کورونو چارو قائمه کمیټې پړوان د نن یو ځل بیا د انتخابي کمیشن سکرتر دغه انتخاباتو کې فوز ته ورکړل شوی کردار د قانون د چوکاټ دننه ګرځولې دي. په امنیتي چارو باندې بحث کې کمیټې پړوان د ترهګرې د مخنیوي مرکزی ادارې مشر ډاکټر سلیمان انتخاباتو کې د بدامنۍ د پیخو یره سرګند کړي او ریپورتونه وایي چې د کمیټې ته ویلي چې لا قانون ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار غونټې تندرو جنگیالي ډلې د مخ کې پسیر دا ځلې هم پاکستان کې انتخابي عمل ګډوډول غواړي او دا چې دغه جنگیالي ډلو لخوا د هیواد سیاسي مشران او د دوی جلسې په نخ کې دلی شي. مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې ډاکټر سلیمان دا هم په ګوته کړي چې ګنې تر ټولو زیات د ترهګرۍ د پیښو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې رامنځته کېدو یره ده او سینیټر ستاره ایاز دا پخلی کوي چې د نکټا مشر په ټول سیاسي ګوندونو باندې د ترهګره حملو یره سرګنده کړې ده. خو چې کله مددین او پوښتل چې آیا هغه د کم یو جنگیالي ډلې یا د دوی د برید ممکنه ښکار کیدونکي سیاسي مشر نوم اغستې نو دی خپل جواب صدا سراک
ما دا سوې نمونه هغه دې چانو هغه سی وای چې شته دې بالکل هغه به مونږ ورته او وی چې مونږ ته راولې گئی نو هغه به هغه مونږ ته لیکلی را لې. نه ډاکټر سلیمان څه داسې خبره نه ده کړې. هغه خبره چې ډېرې خبرې هغه وی چې زه کول نه شم نو هغه ورته مونږ وی چې ان رایټینګ مونږ ته راولې گئی نو
پاکستان کې د انتخاباتو نړواندې تر اوسه پورې د ترهګرۍ بدو پیښو کې 15 تنان مړو او د 100 په شمېره کې جوبل شوې دي او مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې د بلوچستان پولیسو مشر د سینټ کمیټې ته ویلي چې مستونګ انتخابي جلسه باندې شوې حمله د داعش سره تړاو لرونکي حافظ نواز نومې جنگیالي کړې وه او رپورټونه زیاتوي چې د کمیټې پړوان د اړوند امنیتي ادارو چارواکو پیښور کې په هارون بلور باندې شوې ترهګره حمله مرکز ځی کردار نیولو هم داوا کړی دا که څه هم د پاکستان حکومت وخت په وخت دغه شاندې ترهګر حملو د مرکزی کردارانو د نیولو داوی کوي خو دغه حکومتي داوو د آزادو ذرایعو نه پخلی نه کیږي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
گرانو کتونکو اوریدونکو، وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی لویا خیبر پختونخوا خبری برخه دا وخت د واشنگټن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو موږ دا وخت د ڈیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنی غ ګوره. ورزو یو بل رپورټر اخته په پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو کې یو شمیر داسې خلک هم داسې تنظیمونه هم پارټیانې هم برخه اخلي چې په هغوی باندې د هغوی هلو ځلو له کبله بندیز لګېدلی وو، خو دوی کې ډېرو بیا خپل نومونه بدل کړي او نوې نوم سره په راتلونکو انتخاباتو کې به برخه اخلي. په دې باندې د ډیوه خبریالې سادیه قاسم شاه ماهرانو سره خبرې کړې چې دا به د پاکستان سیاست لپاره راتلونکي کې په هغې څه اغېز واچوي. په دې باندې راځئ چې په شریکه دا رپورټ واورو.
سیاسی سیړونکي وایي دا ځل د 15 جولای عام انتخاباتو کې د مذهبي او تندروه ډلو سره تعلق لرونکي امیدواران د تیرو کلونو په مقابله کې زیات دي. دې کې تندروه سوچ لرونکي د تنظیمونو امیدواران هم دي او داسې امیدواران هم دي چې په شای بندیز لګول شوي تنظیمونه دي. د ډان رسپانی سره تعلق لرونکي یو خبریال او سیړونکي وسیم احمد شاه هم وایي دا ځل په عام انتخاباتو کې مذهبي او تندروه سوچ لرونکي ګوندونو سره تعلق لرونکي امیدوارانو شمیره زیاته ده.
دا ځل تعداد زیات دی، لکه چې تاسو کې تحریک لبیک پاکستان چې دی دا یو مذهبي نوم باندې لګیا دي. دوی وروستو الیکشن کې نو دا څه کم شپږ سوه تنان لکه دا شو، یا دا الله اکبر تحریک لکه مخکې جمعه دعوه چې کم غړو هغوی و لکه پارلماني سیاست کې هغوی څه نه شته، هغوی کای الیکشن بن کول خوست چې دی هغه یم لکه دې طرف تراغه د کسي دا رائے حق پارٹی وغیرہ شو د مذهب پنوم چې نور لکه ګوندونه مشتا الریډی چې کم اسټابلیش پارٹی وي هغه لکه د متحده مجلس عمل پنوم باندې لګیا دي هغه یم الیکشن کوي. نو لکه دې ځل تعداد سوا شوی دی.
دا ځل د مذهبي سیاسي جماعتونو اتحاد ام ام نه علاوه د مذهب او سوچ په نوم جوړ شوي تنظیمونو لکه د جماعت الدعوه باندې چې د ترهګرۍ تورونو نه پس پې د پاکستان حکومت نظر ساتي، چې کله خپل سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره رجسټر نه کړی شو، نو اوس یې د الله اکبر په نوم یو بل تنظیم سه 270 امیدواران الیکشن کې برخه اخلي. دغه شانتي د تحریک لبیک پاکستان چې د مذهبي او تندروه سوچ مخې ته راغلي، د دې 1550 امیدواران به الیکشن کې برخه اخلي. سپاه صحابه پاکستان چې مخکې به بندیز لګولې شوی و، د پاکستان راه حق پارټۍ په نوم 180 امیدواران به دا ځل په الیکشن کې رامخامخ کوي. د وسیم احمد شاه تر مخه د دې وجه دا ښکاري چې پاکستان آئین کې د سیاسي پارټي جوړولو یو بنیادی حق هر کس ته ورکړل شوی دی. خو یو بل څېړونکي او بهرني اخبار سره کار کوونکی ذوالفقار علي وایي دا ځل زیات اندېښنه د دې خبرې ده چې اوس مذهبي او سیاسي بنیادونو په ځای د فرقې په نوم سیاسي ګوندونه مخې ته راغلي دي.
چې کله 2002 کې الیکشن وشول نو هغه وخت ایم ایم ای جوړه شوله، نو ایم ایم ای دا وایي چې هغه کې هر مذهبي فرقه چې وه هغه پکې آلموس شامله وه. دې ځلې خطرناک ټرینډ دا جوړ شو چې هغه اکسټریمیسټ یا مذهب نه خبره لاړله هغه د فرقې په لیول ته. اوس زیاده تر چې دی هغه د فرقې په بیس باندې بنیاد باندې سیاست کوي، هغوی الیکشن کانټیسټ کوي. که تاسو د لبیک یا رسول الله ګروپ دی، هغه زیاده تر هغه کې چې دی د بریلوی سکول آف تاټ والا دی، بیا هغه هم په دوو ګروپونو کې تقسیم دی. داسې د کوم چې الله اکبر تحریک والا دی، دا د ایکسټریمیسټ چې کوم سلفی تاټ ورته وایي، دا د هغه ګروپ والا دی. دیوبند والا بل ځای کې ولاړ دي، شیاز چې دی بل ځای کې ولاړ دي، چې کله اسمبلی ته دستا دغه فرقه په بیس باندې بنیاد باندې د خلک راشي، هغوی به د خلکو د مسولو نه زیات هر سړی به د خپلې فرقه خبره کوي. ماته دا یره ده چې هغه کې بم د فرقه په بیس باندې خلک زیات راځي بځای دي چې هغه ته ورته ایکسټریمیسټ وایي یا د علاقې یا نیشنلیسټ هغه ګروپونه چې دي هغه به کمی پکې.
سیاسی سیڑونکی وای تر اوسه په پاکستان کې ادارې د فرقې په نوم جوړې دي، خو دا ځل په قومي او صوبایي اسمبلیو کې د حلقې په ځای د فرقو نمائندګي کیږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 4 ساعت نه ده.
هغه خبر پر وچې تاسو یې مهم بولې.
دا چې نو اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده هم دي.
ټوئیټر @voadiva، فیسبوک voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دا ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږي. د دې خبرونه په دویمه برخه کې به په پاکستان کې د راتلونکو پارلماني انتخاباتو وړاندې په پوز باندې چې کم تورونه زیات شوي دي، د ځینې سیاسي ګوندونو سره د مرستو او ټولو سیاسي ګوندونو ته آیا یو شان پلیټ فارم ورکل کیږي او کنه یا ځای ورکل کیږي او کنه، دغه ټول پښتنې به په دې خبرونه کې وي. زموږ سره به بهرمن خان تنگی او د دې ترڅنګ موږ سره به افراسیاب خټک صاحب هم برخه اخلي. اوریدل او کتلې مهروي او سرازو بل رپورټ اړخته د امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې رپورټ ته پور د عمل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په خارونو کې د طالبانو د ځانمرګي بریدونو په اړه د هغه د خبرې ناسم تعبیر اخیستل شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې پرون یعنی د شورو پورس په رپورټ کې ویلو چې طالبانو د سو کلونو په موده کې په اول ځل په عامو خلکو د ځانمرګي بریدونو نه قبول ویل دي. زمونږ همکار منزه شهید هم زمونږ د بل همکار پیرزی برشا سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دی نیویارک ټایمز چې کوم رپورټ په اخشه دوی دا ویلي دي چې طالبانو اعلان کړای دا چې دوی به په شهرونو شي هغه اهداف بنا پنخه کوي چې کوم شي عام خلق مري. نو دا به طالبانو باندې ډیر مخشه نه یو هغه و چې طالبان خو مخشه به خالی عسکر یا ځواکونه به ټارګټ کول او اوس دا نږدې ورځې شي دوی بے ګنا خلک هم ډیر وژلې سوي دي، پکشه بلکې چې کوم سیویلینز هغه دی مرګ دا هغه ډیره زیاته ده، دوی په حملو شي، دوی په خودکشو شي. نو د نیویارک ټایمز دا کیسه داسې بیان کړی و چې دوی به مزید حمله نه کوي چې کوم چې عام خلک وي او عام خلکو د مرګ خطر وي. ذبیح الله مجاهد چې دوی یو ویان منلای کیږي هغه خپل بیان ورکړی دا، هغه دا ویلي دي چې یا خو نیویارک ټایمز مش خبره تعبیر صحیح نه دا کړای یا قصدن دا خبره په غلط طور پیش کړی دا، او د ویری دي چې کوم خارونو شه موږ چې کوم اهداف وي هغه په پنخه کولو شه ډیر ټایم لګیږي، اخته ډیر تیاری پکار وي. نو په هغه وجه نه دوی ته دوی ټایم پکشه اخلي او دوی چې څنګه هم موږ اهداف معلوم کو پنخ کو او بیا موږ حمله بیا عملیات په خپل شروع کو او بیا د خبريالانو دا زور ورکړای دا چې دوی د باید لږ دقت لږ وخت اخلي او لږ تخواري کوي چې خپل کوم بیان وی هغه د صحیح کی. نو دغه خالد دا خبره ښکاری چې طالبان به اوس حمله جاری ساتي او دوی به کوشش کوي چې څنګه د ویلي دي چې موږ به عام خلک پکښ نه وژنو، خدا دې چې موږ کوم نخانه دي یا کوم هدفونه دي اغوی په نخه کولو کې به موږ بیا خپل کار شروع کوو چې څومره کله موږ ته تیاری پوره سوي وي.
ډیره مننه پیر صاحب،
ډیره مننه.
گرانو گتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی لویا خیبر پختونخوا خبری برخه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د قبایلي سیمو پخوانی تاجرانو غوښتنه کړې ده چې د 15 کالو په ځای د 20 کالو پورې دوی د ټیکسونو نه دي دوی ته استثنا ورکړي. په دې باندې تفصیل د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری نورو.
د مئی په 1.5 نیټه د هغه وخت پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت لخوا د وفاق او خیبر پختونخوا د تنظیم لاندې قبایلی سیمې یعنی فاټا او پاټا په آئین کې د 15 ترمیم په بدلون په اساس په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس اندېښنې سرګندولې شوې چې د هیواد د نورو قوانینو د غسیمو ته غزولو ترڅنګ به دغلته د ټیکسیشن نظام هم لاګو کړی شي. د دغې نه وړاندې اوه قبایلی ایجنسۍ او شپږ فرنټیر ریجنز د پاکستان جوړېدونکو را پدې خو هم د هغه وخت مرکزی حکومتونو په خوښۍ د ډیره قسمه ټیکسونو مستثنا ګرځول شوی وو. هم دغه رنګ د صوبې د تنظیم لاندې علاقې هم په مختلف وختونو کې د پاکستان ریاست سره زم کې دوه نفس تر دغه مهاله د ټیکسونو نه مستثنا وو. خو د یو د شمې آئینی ترمیم نه پس د مرکزی او صوبایي حکومتونو له اړخه د ټیکسونو نظام دغه سیمو ته غزولو په اړه کوم واضح اعلان نه کېدو له وجې د دغه سیمو سرمایدار او کاروباري طبقه او کارخانداران د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ وو. خوز د پاکستان مرکزی حکومت لنډمهاله نگران کابینه پرون په اسلام آباد کې شوی یو غونډه کې پریکړه کړې چې فاټا او پاټا به د راتلونکو 15 کالونو لپاره د سیلز ټیکس او انکم ټیکس نه مستثنی یعنی د دغه علاقو د 1.5 مینه وړاندې حیثیت بحاله او ساتلو. یاد دی چې په آئین کې 15 ترمیم نه سمدستي پس د دغه سیمو کاروباري طبقې او ځینې هاغه ډلو او تنظیمونو کوم چې انظام مخالفه وو په نوي حالاتو کې دغلته د ټیکسونو لګولو په ضد احتجاجونه او کاربندیزونه هم کړي وو. د کومې نه پس چې مرکزی حکومت په دغه موضوع یو پالیسی جوړولو لپاره یو کمیټه جوړه کړه او اوس یې دغه کمیټې د وړاندیزونو پر رڼا کې دغه نوې اعلان وکړو. خو د قبایلي سیمو د صنعت او تجارت د اوتاق پخوانی مرستیال مشر اورنګزیب مومند یې چې د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره دی باید دغه میا تر 30 کالو وغځولې شي.
روزگار ملاو شي زکه چې التا خو نه دي خلکو زمکستان نه سي روزگار شته نو چې دغه تا انسنټیو ورکړي وي انډستری لګي دي روزگار ملاو وي خلک بخل روزگار کې هغه نو د دهشتګردي ته خلکو خیال لګي نو دا ازوې ما چې بي دا حکم دي بلکې زیات کار دي او دې سره مو فائدہ کیږي خامخار سړې بزیل تا صرف دا نه دي ټیکس کې هر قسمه ټیکس کې هغه پکار دي اگزمشن پکار دي کم از کم 10-20 سال چې دا خلک التا سټیبل شي خپل
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکی او صنعتکار زبیر اپریدی هم یی چې د دغه 15 کالو مراعات د سیمې د پرمختیا سره وتړلې شي او که 15 کاله پس ضرورت راپیښ شو نو بیا دې هم دغه میاد وغځولې شي.
چې کوم دا 5 سال ریلیف ورکړلو نو دا 5 سال موږ دا ارزان کړه چې دا فډر حق ورکړو او پارلیمنت کې فیصله شوی و. خو صرف مسله دا و چې الته کې دا ریلیټډ و فینانس بیلز دا او هغه و آئینی بیلو نو دا کې جوائن کې دوه نن لږ تعداد کې جوړ شوی و. خو اوس دا نگران ګورنمنت اس کلیئر کړه چې دا 5 سال د پارا ریلیف ولا ورکړلو او موږ دا هم بیا ریکوست کوو چې دا 5 سال اکسټینډبل کې چې 5 سال بعد حالات ټیک شي او ترقیاتي کارونه شي او معمول ما مطابق وي نو بیا هو ټیک تا او کبي
د نگران قابلې د فیصلې لمه خبر راتلونکو 15 کالونو کې د بجلی په کورونو کې یا په تجارتي مرکزونو او کارخانو کې استعمال باندې په بلونو کې کوم سیلز ټیکس نشي لګولای. هم دغه رنګ په دغه سیمو کې انکم ټیکس هم تر 15 کالونو نشي اخیشتای. البته د کابینې د فیصلې لمه په دغه سیمو کې نوي سرمایه گزاران به دغلته وړ ټیکسونو ورکولو مجاز وي. پرچون فیروشان له د بخاور کړی شوې د سیاستکس مراد به برقرار وي او سره به دغلته موجود د زرګونو پښمیره کې نان کسٹم پیډ گاڑی د کومې چې هیڅ قسمه کسٹم ډیپی نه د ورکړی شو به هم تر کال 2023 د کسٹم ډیوټی نه مستثنی. البته دغه گاډو چلن به تر فاټا او پاټا محدود وي او د 15 کال 13 پس به دغه گاډو مالکانو نه کسٹم ډیوټی اخیشتای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون د لویا خیبر پښتونخوا خبرونه ده. د پاکستان د صحت قامی ادارې ویلي دي چې نوې سروې ښایي په پاکستان کې د شوګر د ناروغانو شمیره د 20 میلیونو نه زیاته شوې ده او دا چې په هر څلورو تنانو کې یو تن ته د شوګر ناروغي ده. نور حال په د پیښور نه د ډیور رادیو خبريال مده سر اشاره کوي.
دا مهال نړۍ کې 425 میلیونه تنان د شوګر یا شکرې پر رنز اخته دي، خو پاکستان کې تیرو شلو کالو کې د دې رنز مریضانو کې یو پدری اضافه شوې ده. یعنی د حکومتي شمیرو تر مخه 1998 کې 8.9% پاکستانیان په دغه رنز اخته وو، خو اوس 6.3% د شکرې بیماران دي او شمیرې 2.4 میلیونه تنان دي. یعنی هر څلورم تن د شوګر مریض دی. او د دغه رنز متخصص او د لیډی ریډینګ روختون ډین ډاکټر نیر زمان ډیوا توای، خارجي هیوادونو کې هم د شکرې د رنزورانو زیات شمیره آسیایی هیوادونو او بیا پاکستان سره ده.
او بیا کومه کمپیر کو شیر انډین پاکستانی بنگلاديش نو پای کې بیا پاکستانیان دی ار مور پرون ټو هاف ډایبټیز. نو دا زموږ جنټیکس کې دی، دا زموږ چې کم دی آیا لایف سټایل سیډنټری لایف سټایل دی چې سم دی، خو دا انفورچونیټلی چې کم دی زمونږ پاکستانیانو کې او زمونږ سب کانٹیننٹ کې چکم دے د ڈائبٹیز ریشو ډیر زیاته ده. او ناو وی آر گوئنگ فردر اہیڈ لسٹ کے ٹاپ تا روان یو لکا 5-6-7 نبوس نورم زیاد شي.
وای د شکرې رنز درې غټ علامتونه دا دي چې د بنده وزن کمیږي، واړه بول ول زرزر ورزي او تند ورته زیاته لګي. زیاتې وجوهاتو کې د دې موروسي هم کې دی شي او د بنده بی احتیاطي هم. او وای د شکرې درې قسمونه دي، یو هغه چې وړو کې عمر کې کیږي، یعنی اتو کال نو تر ډیر شو یا شلو پورې، هغه ته ډومبه وای او د دغه مریض بدن انسولین نه جوړي او د تبه انسولین لګي. دویم هغه قسم دی چې یو بنده بی احتیاطي کوي، زیات خواږه خوري، بدن سر بی او ورزش نه کوي، نو هغه ته شوګر کې دی شي. دغه شان دریم قسم حامله زنانو ته کیږي، خدا بیا اکثره د حمل نه پس ختم شي. خدا مهال لیډی ریډینګ روختون کې دغه مریضانو لپاره یو وارد مختص شوی دی او دغلته یو مریض اشفاق حسین وای، مور پلار دواړو ته مې شوګر او ما ته هم 15 کال وړاندې لګېدل دی او اوس مې پکې د یوې سترګې نظر هم بایلو.
نو یو سترګم وسوي چې ایکسپایر شو، دا بل چې کم دی نو پړته دغه دی اوس ہم مات ساخار نہ لگا یو یکم نہ وہ سب پورے میش لگ پورا شیوے نہ دے بولے ستر لسورت شیوی نوز دے ہی ایڈمٹ کریو پر ان بلا رضا ڈاکٹر لتری وہ آگئی دلته ریفر کړی.
بلخوا پوهان وای د شکرې بیماری باندې سیړنې دوام لري، ځکه چې یو خوا د نړۍ لوی شمیر تنان د دین اغیزمن دي، نو بلخوا د کامونو لوی پنګ د دې په درملنې مصرف کیږي. او ډاکټر نیر زمان وای، شکر د ټولو مرزونو مور ده.
او ډایبټیس ته خو زه وایم چې اټس د مدر اف آل ډیزیزز ناو. ٹھیک دی جی، هارت اٹیک شو، بلډ پریشر شو، سٹروک شو، آی پرابلم شو، ډایبټک فوټ پرابلم شو، کډنی پرابلم شو، دا ټول شکم دی اتھروسکلیروسس موږ ته وایو، دا ټول شکم دی ناو دی آر ریلیټډ وذ ډایبټیز.
او زیاتای ک عام بنده د موروسی رنزونو مخنیوي نشي کول، نو دومره ضرور کول شي چې د ډیرو خوږو خوړو څخه ډډو کی، زیات سروبوالی ته ځان پری نګدي او باقاعدګۍ سره ورزش وکي. او کدا سې علامات ویني نو باید زر تر زره معاینات وکي او ډاکټر نه مشوره واخلي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور. Thank you.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او د لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې زه محمد اکرام تاسو ته سلمی شو وایم. څنګه چې تاسو ته وړاندې هم مونږ ویلو د پاکستان سیاسي پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه کې دونکو دي، خو دغه انتخاباتو وړاندې په پاکستان کې په انتخاباتو کې د پوز او د اسټابلیشمنت د لاسوهنې په غټه کچه باندې تورونه لګي. خو نن د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د سینټ یو قائمه کمیټې ته ویلي دي چې پوز په انتخاباتو کې لاسوهنه نه کوي او نه د چا طرف کوي، او دوی ته چې د الیکشن کمیشن یا د انتخاباتو د کمیشن لخوا کمې ذمواری ورکړل شوې دي د امنیت هغه پوره کوي. خو نن د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان هم خپل اداریه د ملک په سیاسي صورتحال لیکلې ده، او په هغه کې یو ځل بیا ویل دي چې د جمهوریت خلاف طاقتونو سره اوس هم وخت شته چې حالاتو ته بیا کتنه وکړي او خپل لارا بدل کی، او د خلکو چې کم رائے ده هغه ته احترام ورکی. یو ځل بیا ډان رسپانی او د دې ترڅنګ د پاکستان یو شمیر سړنکارانو هغه اندېښنې څرګندې کړې دي چې د جولای په 15 نیټه کې دونکو انتخاباتو کې به په غټه کچه باندې درغلي کیږي، او دغه غوښتنه وخت په وخت باندې سیاسي سړنکاران کوي چې باید ټولو سیاسي ګوندونو ته برابر موقع په لاس باندې ورکړل شي. زموږ سره دا وخت په اسکایپ د لارې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر افراسیاب خټک صاحب راغلي دي. افراسیاب خټک صاحب، تاسو ته په پروګرام کې سلمی شو، په خیر راغلي.
مننه، کور مو ودان.
ډېر مننه خټک صاحب، مونږ سره په دې ډېر مهم وخت کې د خبرو کولو او د وخت را کولو. خټک صاحب، سیاسي کمپینونه د بیلابیلو ګوندونو روان دي. نن د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور هغه تورونو ته ځواب ویلی دی چې په پوز باندې یو شمیر سیاسي ګوندونو لګولی دي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د پوز دغه ویان څومره د اعتبار وړ دی، او د پاکستان اولس او یا د پارلمان غړي په دې باندې څومره باور کوي؟
ارزاده چې زمکنی واقعیتونه حقیقتونه مختلف دي. مونږه د دې خبرې شاهدان یو چې نواز شریف چې کله انتخابات وګټل او هغه هند سره خپل اړیکې نورمال کول شروع کړي یا رغول شروع کړي، او دوی په جنرال مشرف باندې مقدمه چلولو نیت وکړو، نو مونږه ولیدل چې دغه خلاف کمپینونه شروع شو او دغه د راغورځولو لپاره شانه کوشش وشو او بیا هغه لرې کړی شو. او هغه وروسته دغه ګوند خلاف هم ډیر یو مسلسل عمل روان دی چې هغه ګوخه کی او عمران خان ته لاره هواره کی، ځکه چې هغه د سکیورټی ادارو سره ښې اړیکې دي. او دغه څنګه موږ ولیدل چې نور ګوندونه هم پیپلز ګوند هم شکایت وکړو، او د نواز شریف د بندي کول او د ټوله مقدمه د خبره ټول انتخاباتو پورې تعلق لري. به دغه عوامي نشر پارټي خلاف چې کومې حملې وشوې تروریستي، هغه هم په دې موخه وشوې چې عوامي نشر پارټي چې هغه انتخابات ګټلو ته آمادګي لرله او خیبر پختونخوا کې پی ٹی آئی ته ماتې ورکولو. نو زردار سکول غواړم چې پاکستان کې میډیا باندې سختې پابندۍ دي، او موږ ولیدل چې لاسونه بړول کېږي، لاسونه تاول کېږي. جیو یو ګروپ ته هغوی یو قسم په هغې باندې دباو راغی، اوس په ډان باندې کار روان دی. دغه څرنګه موږ ولیدل چې ډېر امیدواران د نون لیگ چې وو هغوی یا ونیولی شول یا دباو لاندې راغلل چې خپل ګوند پرېږدي آزاد انتخاباتو کې د جیپ نشان واخلي، او یو قسم ته د نواز شریف ګوند نه ځان ګوښه کړي. نو دا ټولې خبرې داسې دي چې د دې خبرې ثبوت دی چې د انتخاباتو کې درغلي روانه ده په لویه پیپ کچه باندې، او د دې لپاره روانه ده چې دلته یو داسې جمهوري حکومت جوړ نه شي کوم چې خپل آزاد رائے ولري او پارلمان او آئین ته احترام ولري، بلکې داسې حکومت لاسپوسې حکومت جوړ شي چې هغه د فوجي ادارو دکتات یا د هغوی یو قسم ته امر حکم ته غاړه کیږدي. جګړه په دې ده، دا انتخابات په دې باره کې دي چې پاکستان کې به حکومت څوک کوي، دا حکومت به آیا غیر منتخب فوج او عدلیه یا ججان دوی به کوي او که پارلیمنت کې منتخب شوي ګوندونه به کوي. نو د منتخب شوي ګوندونو حکومت دلته کې منل کیږي نه، او دا جګړه د انتخاباتو جګړه حقیقت کې پاکستان کې د واک جګړه ده چې دا به ولس واکي وي او کدا بو دیکتاتوري.
افراسیاب خټک سے د په سوشل میډیا باندې په ټویټر او په فیسبوک باندې یو ویډیو د عمران خان هم خپره شوې ده. ډیره مخکینی ویډیو ده خو په هغه کې هغه په پوز باندې په اسټابلیشمنت باندې تورونه لګوي چې څنګه یې د پاکستان په سیاست کې لاس وهنه کړې ده. یو سو جرنیلان اوس سوینې څنګه د عمران خان هغه سټینډ بدل شوی دی که نه؟ هغه ځینې حقیقتونو تاریخ ته کتلی دي او غنی چې ګینې د پوز سره یو ځای کېدو بغیر واک اختیار ته رسیدل ګران دي، او آیا پوز به د عمران خان د تیر وخت دریځونه په نظر کې نوي ساتلی؟
ارزا ده چې عمران خان 2014 نه راځه او لویه کچا خپل اوګه پوج ته او خلکو ته ورکړی دا چې چا غوښتل چې نواز شریف راوګرځي، او په دې یو قسم تا یو کودی تھا چې هغه په دوه دنیو کالو باندې چلے دا. عمران خان په هغه کې فعال برخه اخیستې ده، او په دې وجه باندې ټول داسې خلک چې هغه انتخابات ګټلی شي په هغه باندې د جاسوسي ادارو لپاره دباو چې هغه د عمران خان ګوند ته لاړ شي، او ډېر لویه کچه باندې خلک ورغلي دي. دا بله خبره ده چې زما خیال دا دی چې عمران خان خپله شخصا دې لپاره استعمال شوی ضرور دی چې نواز شریف بے ثبات حکومت بے ثبات کی یا دغه حکومت راوغورځي، مګر شخصا ما یقین نه دی چې دی به قدرت تراشي، ځکه چې دی ډیر داسې قابل پیشبینی سړی نه دی. یو یو هغه پښتو کې وایي چې یو غیر رهبری شوی توغندې دی سیاسي توګه باندې، نو لہذا شاید چې دی د باور وړ نه وي خو د ګوند باندې به استفاده وشي، او اصل کې د سینټ انتخابات شو په هغه کې هم لویه کچه باندې لاسوهنه شوې وه، نو په هغه کې یو داسې کس مخې ته راوستل شوی د سینټ د چیرمنۍ لپاره چې هغه په خوانه چا پیژندو نه. داسې ښکاري چې اوس هم مرکزی حکومت ته یا پارلمان ته به داسې خلک زیات راوستلی شي چې هغوی خپل سیاسي بنیاد یا بیس ونه لري، بلکې شانه چې د کوم سیکیورټي ادارې دي د هغوی په حکم یا د هغوی په لارښودنه باندې کار وکړي. نو زما خیال دی چې عمران خان تر 15 پورې خو خامخا استفاده کیږي چې نواز شریف ګوند شاته ودی کی، مګر ماته نه ښکاري چې دی به قدرت کې راشي، ځکه چې دی دی قابل پیشبینی سړی نه دی، یعنی داسې سړی نه شي ویلې چې دی به سبا ته څه کوي.
ها افراسیاب خټک صاحب، په پاکستان کې صرف پوز نه بلکې نورو ادارو باندې هم نیوکی کیږي، چې په هغه کې یو غټه اداره عدلیه هم ده. پرون د اسلام آباد های کورټ یو سینیئر جج جسټس شوکت عزیز صدیقی هغه وینا د پاکستان د اخبارونو سرخی وی چې پکې ویل شوی چې موږ ته پته ده چې تارونه د کم ځای نه راخلی کیږي، او موږ ته دا هم پته ده چې د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ بینچونه څوک جوړوي یا د چا په اشارو باندې جوړیږي. سیوینې په های کورټ یا په اعلی عدالتونو یعنی سپریم کورټ او د اسلام آباد په های کورټ کې ججان تقسیم دي او کنا هغوی د فشار لاندې دي او فیصله کوي؟
حقیقت کې په 2010 کې چې کله د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم وشو، نو په هغه کې د پاکستان د قانون یو پاکستان د آئین یو سلو دوه آرټیکلونه یا دفعات یا مادي بدلې کړې شوې. نو په دې کې یو ډېر اهم نقطه چې وا هغه آرټیکل شپږم، یعنی شپږم نمبر برخه د پاکستان د آئین، چې په هغه کې دا راغلی دي چې څوک آئین کې ګوتې وهي یا آئین د خپلو لاندې کې، نو دا به غداری وي. نو دا دفعه پخوانۍ وه، خو دې باوجود هم ضیاءالحق کودتا کړې وه او مشرف مارشلا لګولې وه. نو مونږ چې کله زم د هغه آئینی کمیټې برخه وم چې 13 ترمیم لیکلی وو، نو چې مونږ کله کېناستو نو مونږ کوشش وکړو چې دا شپږم ماده د آئین چې دا مضبوطه کړو. نو په دې کې مونږ دا واچول چې آئین معطلول هم غداری ده، معطل کول، لہذا اوس معطل کېدې هم نشي آئین. نو دا 2010 کې شو، نو هغې نه پس سیکیورټي ادارې چې وي دی د عدلیې له لارې راغلې او د کودتاګانو لپاره منصوبې جوړې کړې. او مونږ ولیدل چې 2012 کې یوسف رضا ګیلانی صاحب د سپریم کورټ له لارې لرې کړی شو، وزیر اعظم وو د پر وخت، او دغسې مونږ ولیدل نواز شریف صاحب لرې کړی شو، دغسې مونږ ولیدل سورزه مخکې شاهد خاقان عباسي د اوس پخوانی وزیر اعظم چې هغه باندې پابندي ولګېده. نو دا دې ته دلته کې انګریزی کې جوډیشلایزیشن آف پالیټکس، یعنی د سیاست عدلیه په ګوتو کې ورکول وایي، مګر دې سره عدلیه سیاسي شوې هم ده، او د عدلیه اعتبار او ساک او د عدلیه خپل مقام ډیر مجروح شوی دی او خلکو په نظر کې اگر اپریوته دی ځکه چې خلکو دا خیال دی چې هغه ته څوک لیکلی فیصله ورکړي د بل ورځ چې نواز شریف خلاف فیصله ورکوله نو پنځه ځله وخت بدل کړو نو خلکو به شي دته لیکلی فیصله را رسیدلې نه دا ځکه دا وختونه لګیا دی بدلې نو دا لګ دی عدلیه هغه ته نقصان رسیدلې پرستیج ته نقصان رسیدلې نو دا چې کوم جج دا خبره کړې ده هغه هم دا یو ډیر پټاګه ویلې دي چې دلته کې بینچونه مقرر کیږي خاص کې سوچ کې لپاره د سپریم کورټ او د های کورټ نو دا ډیر سنگین الزام دی مګر دې الزام ته چا جواب نه دی ویلې نو ښکاري دا چې دې کې حقیقت شته او د دې تردید نشي کېدی.
افراسیاب خټک صاحب د پاکستان پوز څنګه چې د پاکستان ولس سوچ کوي چې په دې ملک کې ولې جمهوری ادارې نه مضبوطیږي، آیا پوز ټول یو اړخ ته دی کنه په دې کې ځینې جرنیلان دا فیصله کوي چې په اوچتو پوسټونو یا څوکو باندې دي او کنه ځینې پکې اختلاف هم لري خو د هغې اواز مخې ته نه راځي؟
فوج خو یو اداره ده، یعنی که پروفیشنلی که فوج خپل مسلک سره یا خپل چې کوم غرض لپاره جوړ هغه سره کار ولري هغه کوي، نو هیڅوک فوج خلاف خبره نه کوي، فوج باندې هیڅوک تنقید نه کوي. کله چې فوج سیاست کې سخلی، فوج نه مطلب جنرالان سیاست کې سخلی، نو فوج خو یو ډیسپلنډ اداره ده، نو ظاهره خبره ده چې څوک چې بره ناستی د هغې خلاف لاندې غږ نه شي کېدی. نو لہذا مونږ لیدلی چې پاکستان کې قیوب خان مارشال وا، کده یا خان وا، کده ضیاء الحق وا، کده مشرف وا، یا ورستو چې حکومتونو خلاف دوی لاس وهنې کړې دي، نو هغه هم د بره نه شوي دي. او ظاهره خبره چې هغې خلاف څوک آواز نه شي چې تولې، ځکه چې فوج کې ډېر ډیسپلن دی او خاص قسم ته نظم دی. مګر هغې باوجود زده کول غواړم چې دا خبره د واکمنې خبره ده، خبره ده چې فوج یو قسم ته پاکستان کې نه صرف دا چې خارجه پالیسی ټاکي، هندوستان، افغانستان، امریکې، نور ملکونو سره تعلقات فیصله کوي، بلکې چې پاکستان دی خپل بجټ څنګه ولګي دی کې هم هغه ډېر لوی برخه لري. یا همدغه سي اوس چې کله اقتصادي ګټې دي، نو فوج صرف هغه پورې محدود نه شي، یعنی د جنگ یا د دفاع مسلو پورې محدود نه ده، هغه لوی تجارتي ادارې هم لري او غواړي چې هغه ادارو کې څوک ګوتی ونه وهي، څوک هغه پوښتنه ونه کړي، که هغه ډی ایچ ای دا، ډیفنس هاوسینګ اتارټي دا، که هغه عسکری بینک دی، که هغه نورې داسې بلا ډېرې ادارې، فرنټیر ورکس ارګنایزیشن دا، نیشنل لوجیسټکس سیل دا، که هغه مختلف کمپنیانې دي، شرکتونه دي. لہذا دا یو لوی امپایر دی او هغې د حفاظت لپاره هغوی غواړي چې زیات واک لاس کې ولري. نو خبره دا نه ده چې څوک فوج سره پاکستان کې څوک اختلاف لرلی شي، که هغوی صرف ځان محدود کړي د دفاع په کارونو کې یا د ملک د ژغورنې په کارونو کې بوخت شي، نو هغوی سره هیڅوک اختلاف نه لري، خو هغوی د خپل دغه اقتصادي ګټې او د خپل اقتصادي امپایر او بیا د خپل سیاسي واکمنۍ هغې غواړي چې ریاست باندې د هغوی کنټرول وي، او اوس پورې د کنټرول د هغوی جوړ شوی دی. او نواز شریف وړومبی پنجابی سیاستدان دی چې د دې خلاف ودرېدو، نورو وړو صوبو نه خلک مخکې ودرېدل، خو هغوی باندې بزر الزام ولګېدو چې دا غدار دی، د فلانکي ملک ایجنټ دی، ملک ماتول غواړي، مقدمې په چلیدلې وي. زه خپل هم دغسې مقدمو کې پاتې شوی یم، بوټو صاحب وخت کې چې کله مونږ نیشنل عوامي پارټي باندې پابندي ولګېدا او مونږ حیدرآباد په جیل کې دوه کاله مقدمې ته مخامخ وو، خو اوس دا د نواز شریف صاحب ودرېدل چې دا نوې خبره ده، او داسې ښکاري چې نور ګوندونه هم ورو ورو دې ته مایل شو چې واقعا یو درغلي کېږي، لاسوهنې شته. پیپلز پارټۍ هم شکایت کړی دی، د پښتنو او بلوچو نیشنلستانو هم خپل تشویش څرګند کړی دی، ځکه چې هغوی ته هم په خلاص مټ باندې د انتخاباتي کمپین موقع نه ورکول کېږي، او ترورستانو له لارې یا دهشتګردو له لارې هغوی حمله کېږي او د هغوی کمپین چې دی هغې ته مخنیوی کېږي.
افراسیاب خټک صاحب، په بهر ملکونو کې قسم مونږ د غرب مغربي ملکونو خبرو کونو، چونکه ډیولپډ ملکونه دي، هلته کې سوشل میډیا ډیره مضبوطه وي، خو مونږ بیا په ټویټر او په فیسبوک باندې ګورو نو په پاکستان کې هم جرنالستان یا خبریالان چې کم خبرونه په دغلته په میډیا باندې نه خپرېږي، هغه په دغه سوشل میډیا باندې خپرې کی. څومره سوشل یا سماجی میډیا په خلکو کې دننه تللې ده، یعنی پینیټریټ شوې ده، خلکو ته رسیدلې ده چې خلک به آزاد فیصلې وکړي، تاسو څه ګڼئ؟
سوشل میډیا یو نوی فیکټر دی، یو نوی عامل دی چې ډیرو خلکو تر اوسه پورې په دې پوه شوي نه دي چې د اهمیت څه دی. سکیورټي ادارو کوشش وکړو چې په دې پابندي ولګي او دې لپاره خلک اغوا کړل یا خلک یې اوچت کړل او خلک یې وځورول چې د ویره پیدا کړي، خو دومره ډیر خلک لکونه خلک دي چې څومره خلک وویری نو لہٰذا هغې هغه سې تاثیر ونه کړو کوم چې هغې غوښتل اوس هم هغوی په مختلفو طریقو باندې خلکو د یارولو ترولو کوششونه کوي. خو تاسو خبره صحیح ده چې جرنلستان هم په دې کې خبرونه چاپ کوي او تاسو وګورئ چې پښتون تحفظ موومنټ غوندې پی ټی ایم غوندې تحریکونه هم د سوشل میډیا له لارې را پیدا شو ځکه چې نوره میډیا خو هغوی ته یو سیکنډ دپاره هم د هغوی خبرونه نه نشروي. نو سوشل میډیا یو غځیدونکی قوت دی او ورو ورو مخ په زیاتېدو دی. پاکستان کې زیات نه زیات خلک هره ورځ سوشل میډیا کې شاملېږي او دې سره سیاسي نقشه هم بدلېږي. پاکستان مسلم لیگ نواز او نور ځینې خلک چې هغوی نورې میډیا کې پابندۍ سره مخامخ دي هغوی هم سوشل میډیا ته مخه کړې ده. او دا لومړی ځل دی چې ما ولیدو زه تعجب سره چې سوشل میډیا کې نواز شریف مسلم لیگ چې دی هغه صرف انګریزي او اردو کې ټویټونه یا لیکنې نه کوي بلکې په پښتو او سندۍ ژبه کې هم لګیا دي خپل پیغام خورول غواړي په سوشل میډیا باندې. نو دا یو نوی خبره ده. خو زه دا عرض کول غواړم چې پاکستان کې خلک په دې سره طریقې سره حکومت مانو ته تیار نه دي په دې مداخله ته تیار نه دي کوم چې د انتخاباتو کې کیږي. او دلته کې د ښکاری چې پاکستان خلکو کې جمهوریت لپاره یو غورزنګ راپورته شي د امریت خلاف مزاحمت چي دي هغه هم رو رو په یو غورزنګ بدليږي او دا انتخابات چې دا صرف د ووټونو د بنې چاڅونه چوکۍ یا سیټونه وګټل بلکې دا خبره وي چې اولس چې هغه سوي که اولس رائے ته چا مخونی و او زور وکړو نو یو سخت عکس العمل سره مخامخ شو. بیا خصوصا چې پنجاب کې دا مزاحمت شروع شو نو دا رومبه ځل دی پاکستان تاریخ کې او شاید چې انګریزه کې وایي چې دا از الویز ا فرست ټایم نو دا ښکاری چې دا اول ځل دی چې یو داسې عمومي مزاحمت یا غورزنګ د جمهوریت لپاره پاکستان کې پیدا شي چې صرف پنجاب کې نه بلکې په نورو ځایونو کې هم ټول خلک چې دی د غورځنګ سره یو ځای شي.
افراسیاب خټک صاحب تاسو نه اخیری پوښتنه مونږ کوو په سوشل میډیا باندې د جان لینن هغه قول هم خلکو په ورسوي ورځو کې ورکړی تاسو د نظر نه به هم تیر شوی وي چې په ووټونو کې دا نه میټر کیږي چې ووټ څومره خلک اچوي بلکې د دې شمارون کې څوک دی چې شمیره یې څوک کوي سوی نه. په تیرو وختونو کې هم کېدای شي په پاکستان کې په انتخاباتو کې درغلی شوي خو هغه دومره نه وي ښکاره شوي په داسې حال چې د پاکستان دغه هر څه د ټولې نړۍ نه لیدلی کیږي. ایچ آر سی پی په خپل بیان مخې ته راغلی دی او میډیا هم ورته ګوري د دغه انتخاباتو کریډیبلټي یا اعتبار به څومره وي؟
ارزاله چې جنرال مشرف څو څو ځله خپل انټرویوګانو کې وي چې 2002 انتخابات چې کله کېدل نو عمران خان د دنه سل سیټونو غوښتل او دور ته لس ورکول ته تیار وو. نو د سیټونو د جنرال مشرف ته قبضه نه ورکول هغه سره څوک دي خلک ورته خپل یو سیټ نشي ګټلی مطلب دغه یو کسب خپل ادارې له لارې هغه لاس وهنه کوله. نو دا لاس وهنې موجودې دي او دې کې هیڅ شک نشته چې الیکشن کمیشن آف پاکستان په قسمتۍ سره ډېر کمزورې ثابت شو سره دې چې پاکستان پارلیمان کوشش وکړو چې آئین له لارې قانون له لارې الیکشن کمیشن مضبوط کړي او ډېر اختیارات ورکړي خود مختاري ورکړي مالی خود مختاري ورکړي. خو اوس د تورې مخکې چې کوم فیصله شوې دي نو الیکشن کمیشن خپل ټول کار فوج ته سپارل دي د وټونو د چاپ کولو د چاپ خانې نه راوړلو بیا چې کوم ځای کې وټونه چول کیږي هغه تر سوالو هغه نه واپس راوړلو دا ټول کار چې دی د فوج ته ولا کړی دی. لہذا خلک ورته ډېر په غور ګوري په زیره به ګوري او دې کې کلاس وهنه کیږي یا درغلي کیږي نو رد عمل بولري او فوج دومره زیر لوی پیمانه باندې ځان په دې عمل کې ملوث کوي نو یقینا چې بیا به هغه تنقید سره مخامخ کیږي کوم چې د انتخاباتو د سم یا ناسم کېدو په باره کې کیږي.
ډېر مننه افراسیاب خټک صاحب زمونږ سره په پروګرام کې د برخه غوښتو تاسو ډېر مننه
ورما باد
دا افراسیاب خټک صاحب چې خبرې اترې کولې د پاکستان انتخاباتو په حق لباندې او په دې کې د پوز لخوا د لاس وهنې په اړه باندې زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر بهرمن خان تنګي ملګری شوی دی. بهرمن خان تاسو سلیم شوې په خیر علي
الله خوشاله کا ډیره مهرباني
ډیر مننه بهرمن صاحب په پروګرام کې د برخه اخیستو. بهرمن صاحب په انتخاباتو کې اوس د شمار ورځې پاتې دي یعنی د جولای په 15 نیټه باندې انتخابات کیږي څومره تاسو ګڼئ چې ټولو سیاسي ګوندونو ته او پیپلز ګوند ته هم یو شان موقع ملاو شوې ده چې خپل سیاسي کمپینونه په پاکستان کې وچلوي؟
بالکل
بسم الله الرحمن الرحیم سو پور کې تاسو د دې سوال تعلق ته چیرې په پاکستان کې الیکشن کمیشن سمرا ګوندونه دي سیاسي او غیتا په یو ځای باندې هغه ته موقع ملو شوې دي نو زما په خیال نه پوهیږم چیرې دا خبره به رښتیا وي چې دې کې د پاکستان عوامو ته د الیکشن نه مخکې مخکې به کلم چې الیکشن شنو خلکو به داندې شو خدا 2018 په الیکشن کې د الیکشن نمخ کې د پاکستان قوم په دې سوچ باندې مجبور شوې دي چې دا یو داسې الیکشن روان دي چې په دې کې یوې پارټۍ ته مطلب چې سپورت ورکړي کیږي تاسو وګورئ چې زما چیرمن پاکستان پیپلز پارټي بلاول بھٹو زرداری صاحب چې کله خپل حلقې ته تلو نو په لیاري کې هغه سره سوچو بیا زما چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب ته راتلو هغه سره الته سوچو بیا جنا زما چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب چې کله پېښور ته لاړو نو په پېښور کې هغه ته وایي چې ته به د کینډ نه بار نوځې بیا چې زما چیرمن دلته په ملکان کې جلسه وه هغه جلسه کینسل کړې شوه او په دغه روز باندې د عمرانیازي جلسه آلړي په ثوابې په مردان کې وه نو یو طرفه د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب سره په کراچۍ کې په پنجاب کې په پېښور کې او په ملکان کې څه کیږي او بل طرفه زما دا خیبر پختونخوا یو ځل بیا زما پېښور په وینو باندې رنگ شو د بیرسټر هارون بلور باندې او دا میسج ورکړی شو چې کچری د عوامي نیشنل پارټۍ او د پاکستان پیپلز پارټۍ لیډرشپ میدان کې جلسې کوي هغه عوامو سره مخامخ کیږي نو هغه تبا داغي تبا دا سزا ملاويږي نو لحاظ کنم چې د 2013 کې زما د لیډرشپ او مختلفو پارټو منګه کارن میټینګ ته محدود کو منګه مته چې کورو ته محدود کو نو دا یو میسج رالو کو زما لیډرشپ پاکستان پیپلز پارټۍ او منګه جمهوری ګوندونه چې کوم دي موږ په دې یقین لرو چې الیکشن به په وخت باندې کیږي موږ به په الیکشن کې بھرپور انداز کې سالو او موږ الیکشن کمیشن مطالبه کوو چې تاسو د فری پیر الیکشن لپاره یو داسې سټریټیجی جوړه کړئ چې هر یو سیاسي ګوند ته او د غیر لیډرشپ ته د غیر سکیورټی انشور شي او ورسره ورسره دا میسج عوامو ته لاړ شي چې دا الیکشن به فری اینڈ فیر
بهرامن صاحب چې تاسو وایئ چې هغه شان موقع پیپلز پارټۍ ته یا مسلم لیگ نون ګوند ته یا عوامي نېشنل ګوند ته نه ده ورکړل شوی او د وړاندې نه دغه هر څه تورونه لګیږي نو تاسو څه ګڼئ آیا د انتخاباتو نتیجې به ستاسو یا د ځینې نورو ګوندونو خلاف نه راځي او آیا بیا د وړاندې نه چې دومره شکونه پیدا کیږي انتخابات به څنګه اعتباری وي؟
د سیدا څنګه چې په 2013 کې تاسو او قتل چې کله الیکشن لا ریزلت را روانو وو جناب میاں نواز شریف صاحب او درې دوه وغه مبارکباد ور کولم شروع کړل او مبارکي اغشتلم شروع کړل نو لحاظ زمنګا پریزیدنت آصف علی زرداری صاحب کدا الیکشن د 2013 ریزلت ایکسپټ کو نو پر د سیک اف ڈیموکریټک سسٹم ان پاکستان تاسو او قتل چې کومنګ نن یو جمهوریت جماعت الیکشن حکومت طرف ته پدریم ځل روان یو نو دا د هغه خبره و چې موږ اروز الیکشن هم منو په دې ملک کې د یو مضبوط جمهوریت لپاره او په دې ملک کې د یو جمهوریت نظام لپاره لحاظ موږ دا سوچ کوو چې الیکشن د بر وخت شي الیکشن د ترانسپیرنٹ مو شي خو نن چې پاکستان کې د الیکشن کمیشن کم رول دی نو هغه متنازعه شو هغه باندې د پاکستان کې سیاسي ګوندونو لیډرشپ او د سیاسي ګوندونو اعتماد ختم شو ولی چې یو طرف ته لیډرشپ ته خپل لاسونه تړل کیږي او هغه کارن میټینګ ته محدود کیږي او بل طرف ته لیډرز چې هغه کولو جلسې کوي او هغه بیا د هغه جلسو سره په هغه جلسو کې هغه الفاظ استعمالوي چې هغه د پاکستان کې د سیاست آداب نه دي
بهرمن سیبو بهرمن سیبو
پرېښټ منګ تا ډېر بدل پاز استعمال کړی دي خو منګ بیا ویو چیرې الیکشن کمیشن دې په دې باندې باقاعده ایکشن والی الیکشن کمیشن دې خپلې ذمہ داري پوره کړي اسه نه چې داسې نتیجه راشي چې په دې ملک کې د 2018 د الیکشن نه پس
یو داسې حکومت وجود کې راشي چې پاغه باندې ګوتې چټولو هر چاته هم
بهرمن سیبو تاسو چې راکمه خبره کوي دا خپل باندې خو ولی د یوې پارټي یعنی مونږ مسلم لیگ نن غون بیات کوچه د هغې مشران یعنی ولیکيږي یا په عدالتونو کې د هغې خلاف مقدمه چلول کېږي او تاسو په هغې باندې کمی نیوکه کوي آیا وینئ نه چې جمهوریت طاقتونه په خپل باندې نور سیاسي ګوندونه کمزوري کوي
دا صدا دا تاسو بالکل ټی خبر را خو تاسو په دې ملک د پاکستان په تاریخ کې تلوي چې کلم نواز شریف مضبوط شوی دی یا هغه په طاقت مضبوط مېرو شوی دی نو هغه د ټون زیات نقصان جمهوریت سیستم ته ور کړی دی تاسو 2008 کې وګورئ چې د ما لیډر جناب آصف علي زرداری صاحب د کنسنسس نارو والا نو د کنسنسس نارا دا نه و چې مزري حکومت کې د کنسنسس نارا داوا چې موږ ټول یو ځای شو او دا ملک ته د مشکلاتو نو باسو چې کم مشکلاتو سره دا ملک مخ دی لہذا نواز شریف اگر جمهوری حکومت ته کمزور کې دوه پارا د سیول نافرمانی اعلان کو اگر د لانګ مارچ اعلان کو اگر د میمو سکینډل مخ ته راوستو اگر عدالت ته پیشو او اگر زما یو جمهوری الیکټډ حکومت چې کومو اگر د کمزور کې دو او اگر د ختمې دو هر یو لار اپنو کړه من به دا ویل چې نواز شریف اوس ټرستیبل پاتې نه دی نواز شریف اوس ٹرسٹیبل پاتې نه دی پاغبان اعتماد نشي کېدی ولی چې د کلم د تمنګ لاس ور کړی دی نو د اغه نه د غلطه پیدا غشته دا من را ویو چې ک جمهوریت جماعتونه په جمهوریت باندې یقین لري نو اغه د پاکستان پیپلس پارټي نه چل زکی ولی چې د پیپلس پارټي لیډرشپ د ډیموکراټیک سیستم د پارا د یو مضبوط جمهوریت د پارا په ګړې خدا بش کې څلو قبرو جوړ کړی
درته وایي درته وایي چې بهرمن صاحب وخت هم لګ دی خدا درته وایي چې آیا تاسو څنګه غنئ چې نواز شریف باندې دا وخت کم کې سن روان دي یا په هغه په جیل کې دی جمهوریت ته ګټه ده او کتاوان او بل دا چې تاسو هم په واقع پاتې شوی او د دې ترڅنګ نواز شریف هم پاتې شوی دی آیا غنې نه کېده چې خلک غواړي چې عمران خان ته د مقاور کړی شي
منګ دا سوچ کو چې را نواز شریف ک پرت کده ملک او تدریز ل وزیر اعظم ور کړی دا د ملک عوام سره ډېر عزت او محبت کړی دی نو ک د ملک ته پر اغا نند عدالتونو فیصلې مخکې عدالتونو ته مخامخ شي مقابلو کی ځکه چې زما لیډر جناب آصف علي زرداری صاحب 11 سال د جیل کې بند کړو او 20 سال بعد هغه ته د احتساب عدالتونو د باعزت بری کېدو سرٹیفیکیټ ورکو نو لہذا د ملک د جمهوریت نه جمهوریت نظام ته پاره په کار د چې منګ د ادارو د ټکرو نه بار روزو منګ د ادارو د ټکرو نه غواړو منګ په ادارو باندې الزامات نه لګو بلکې د دې د عدالتونو سره مخکیو کې پرس کا عدالتونو د باعزت بری کو نظام په خیال هم د ملک به د سیاست کې او د بچی به سیاست کوي او د پاتې به سیاست کوي منګ یو چې جمهوریت هغه وخت کمزوري کیږي چې په ادارو باندې کریټیسزم کیږي او جمهوریت جماعتونه په یو بل باندې کریټیسزم ناجایزه کوي دی وخت کې عمران پارلیمان ته سوې چې دا په دې باندې ځلانه کوي نن دا اړ پارلیمان د پاره اغله بیا دې الیکشن کوي منګ دا وایو چې سیاست ته کې دي شایستګي وي منګ وایو چې د سیاست ته خپل آداب وي او په دې ملک کې د یو جمهوریت نظام د مضبوطی دوه لپاره د هر پارټي مضبوط وي منګ د یوې پارټي کمزوري نه غواړو د مضبوطی پارټي دیم ضمانت
ډیر مننه بهرمن خان تنگی تاسو موږ سره په پروګرام کې رالې تاسو د وخت را کولو ډیر مننه ګران اوردونکو دا بهرمن خان تنگی او د دې بلاندې افراسیاب خټک سره خبرې اترې کولې په پاکستان کې روان سیاسي حالات او د جولای 15 نیټې وړاندې سیاسي حالو زرو باندې دوی خبرې اترې کولې زه محمد اکرام د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره تاسو ته اجازه غواړم او زمونږه نوري خبرونه روانې دي تاسو یې اوریدئ او کتئ شئ الله پامان